یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه. وخت په کابل کې د ورځې 2:12 په بخښنه سره د ازادي رادیو رواني غرمنۍ خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری خرامین کاکر سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په ولسمشر باندې کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د وینا مهم ټکی هم له تاسو سره شریکو. د ترڅنګ د همورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز ګمارل یو مثبت ګام بولي. نور بس ته ونیز پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوڑا نکوی.
سلام. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د وروستۍ حملې اصلي پلان جوړونکی وژلی دی. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن په خپلو کې 15مه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي او د شمالي کوریا خلک نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د وروستۍ حملې اصلي پلان جوړونکی وژلی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د داعش هغه غړی وواژه چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځې د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې پر یوه خصوصي تعمیراتي شرکت د ډله ییزې حملې پلان جوړ کړی و. په دې برید کې د شرکت لږ تر لږه 14 کارکوونکي ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. عطاالله خوږیاڼي د دې حملې د وژل شوي طرح نوم سبحان خود او ویل چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کسان ژوندي هم نیولی دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ پر پوستو برید وکړ. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو ټپي دی. له دې مخکې د جمعې په ورځ هم طالبانو په بالامرغاب کې پر دریو پوستو بریدونه کړي وو چې د بادغیس د والي عبدالغفور ملکزاده په وینا په لړ کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي وو. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس وایي په بالامرغاب کې د امنیتي پوستو شمیر لږ دی او که حکومت د ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ونه لیږي ښایي د طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره د 500 اوورونو د وروستۍ نړیواله مسابقه لري. لوبه شیبه مخکې پیل شوه، په چې آیرلند وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. دا سیالي هم د هند په دیرادون ښار کې کیږي. بیټنګ دو افغان لوبغاړو شهزاد محمدی او جاوید احمدی پیل کړه. تر دې دمه افغانستان په دریو بالونو شپږ منډې کړي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د شمالي کوریا خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي او د دې ترڅنګ چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر ټول کسان برای اچوي، د هم سل په سلو کې یقیني ده چې ټول رایې به واکمن کارګر ګوند ته ورکول کیږي ځکه بل انتخاب نه لري. لکه چې د کوریا اوسنی مشر کیم جونګ اون واک ته رسیدلی، دا د کوریا د پارلمان یا د خلکو د لوړې جرګې لپاره دوهم انتخابات دي. په کمونیستي شمالي کوریا کې پارلماني انتخابات په هرو 15 کلونو کې یو ځل کیږي. د هرې حوزې پر رای پاڼو یوازې د یو تصویب شوي کاندید نوم چاپ شوی دی. د جنوبی کوریا خبری آژانس وایي 15 کاله پخوا د کوریا د پارلمان په انتخاباتو کې د رایې اچونکو فیصدي 99.9 و، یعنی یوازې هغو کسانو رایه نه وه اچولې چې د انتخاباتو په ورځې په سمندر کې کار کوو او یا بهر ته تللي وو. شمالي کوریا څه باندې 25 میلیونه نفوس لري او هر وګړی چې عمر یې 18 کلونو ته رسیدلی وي رایه ورکولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان غږ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې انتحاري حمله کړې وه. رویټرز خبری آژانس د ایران د دولتي خبری آژانس ایرینا په حواله لیکي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به زیانمن شي. د ایرنا د راپور له مخې عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته په نږدې سیمه کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد 28 غړي پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی افراطي ډلې واخیست. ریټرز خبری آژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوڅانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښېګڼې لپاره مبارزه کوي. وروستی خبر، د روغتیایي حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د وینزویلا 15 ناروغ وګړي د برېښنا د نشتوالي او د دوی په بدن پورې د تړل شویو طبي آلو د فعالیت د درېدو له کبله مړه شوي دي. د کودیویدا په نوم د روغتیایي حقونو د ډلې مشر فرانسیسکو والنسیا پرون وویل د کسانو د پښتورګو پرمختللې ناروغي درلوده او د طبي آلو د غیر فعاله کېدو له کبله مړه شوي دي. د ده په وینا په وینزویلا کې د هغو کسانو وضعیت ډیر خطرناک دی چې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. د شنبې له ورځې د وینزویلا په ډیرو برخو کې برېښنا پرچاو شوې او ورسره ناروغان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د جمعې په ورځ د برېښنا پرچاوي د ده د کورنیو سیاسي مخالفانو او امریکا دسیسه وبلله. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان ولسمشر بولي وایي د مادورو حکومت په خپلو سوسیالیستي پالیسیو د وینزویلا اقتصاد زیانمن کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. په ولسمشي مڼې کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه روانه ده چې دغې غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کړې ده. اوس مهال ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې کوي چې د دغې غونډې او د دغو ویناوالو هغه د وینا مهم ټکي به له تاسو سره شریک کړو. د دې تر څنګ دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز ګمارل یو مثبت ګام بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې چې په خوست کې د خزو د لوړ ورول د ختمېدو په خاطر لاریون شوه ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15مه یو ورځنۍ لوبه هم پیل شوې ده چې د دغې لوبې جریان به هم له تاسو سره شریک کړو. په نړیوالو مسایلو کې مو بیا له دې خبرو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. دا شان نور بس دی. اونس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملکیه مو کړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او د اف ام په 15.5 صفحو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په رڼا توګه اورېدلی شئ. د خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت همدا شېبه غونډه روانه ده چې ورته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غني هم ویناوې کړې دي. دا چې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني د وینا مهم ټکي څه دي، په کومو مسایلو باندې خبرې اترې شوې دي او څه مسایل راسپړل شوي، په دې اړه به زما همکار اکرام الله اکرام را سره معلومات شریک کړي چې دغه غونډه له سهاره تعقیبو. مهرباني اکرام صاحب، څه خبرې وي په غونډه کې، څه نوي مسایل ول؟
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې غونډه کې وویل چې د افغان ښځو په وړاندې عمده ستونزه چې ده هغه فقر او بېوزلي ده، او زیاتره افغان مېرمنې په فقر او بیوزلی کې ژوند کوي چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. تر هغه وخته چې دغه مسلې ته توجه ونه شي نو ښځې به محرومې وي. ولسمشر محمد اشرف غني ویل چې په راتلونکو کال کې به د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره بیلابیلې برنامې په لاره واچي او په دې برخه کې به کار وکړي، ځکه د نوموړي په وینا هغه کورنۍ چې مسؤلیت یې د یوې مېرمنې په غاړه وي او هغه په فقر کې ژوند ژوند کوي تابن راتلونکي نسل راتلونکي کورنۍ هم لستون زو مشکلات سره مخ کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تر څنګ د هغه مرمنو چې تعلیم یافته دي زدکړی کړی وي او بیا هم د کارمندلو پسې ګرځي کار ورته نه پیدا کیږي هم ورته اشاره وکړه. ویل چې په دې برخه کې مستونزې موجودې دي چې حکومت په دې برخه کې کار کوي او حالې ځلې بکی د عایداتو په برخه کې ویل چې حکومت ژوند دی چې مېرمنو ته به د پانګې چونې لپاره بل دوی سره مرستې کوي تر څو د بیکارۍ او همدار د فقر او د بیوزلۍ ستونزه او مشکل حل شي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې د سولې مسلې ته په اشاره سره ویل چې اوس مهال د رسنیو تر ټولو ګرم موضوع ده، د سره ټکی هم همدا مسله ده. ویل چې ټول افغانانو ته با عزت سوله چې دا د منلو وړ ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده، با عزت سولې غوښتنه ده او د سولې په برخه کې اوس په ټول افغانستان کې اتفاق موجود دی. نوموړي ویل چې حکومت هم مسولیت لري چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي، ځکه د هغه په وینا باندې چې په تلپاتې سوله کې افغانان په خپلو پښو ودرېدای شي.
بل اکرام صاحب، یو پوښتنه کوم، دا چې د سولې خبرې اترې روانې دي، یو لړ اندېښنې هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې موجود دي، چې آیا سوله به په کوم صورت کې کیږي چې د ښځو حقونه به پکې خوندي وي کنه؟ ځکه د اندېښنې شته. په دې اړه کومه خبره وشوه؟
افغان ولسمشر یو وار بیا ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په مسله کې به تیری ولس کلنې لسته راوړنې چې د مېرمنو په برخه کې دي دا به نه ځای کیږي او د مېرمنو ته به د سولې په مسله کې پوره پوره حق ورکول کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری هم خبرې وکړې، بیلابیلو مسایلو ته اشاره کوله. د ټولو مهمه خبره چې دی وکړه هغه دا و چې د ښځو په برخه کې تاوتریخوالی د پوینا باندې و چې کم شوی 40% کموالی پکې د تیرو کلونو په پرتله باندې راغلی، چې 10% پکې په د جبري ودونو او په کم عمرې کې د ودونو مسله ده چې اوس ډیر راکم شوی دی او فیصدي راکم شوی او لا هم چې په کوم برخه کې ستونزې موجود دي. دوی ویل چې پاړه باندې به حل ځلې کوي او مشکلات به حل کوي. اجرایي رئیس عبدالله هم ځینې سرګندونې درلودي. وی ویل چې په افغانستان کې د ښځو مسلې یوازې په ښځو پورې نه مربوطېږي، دا د ټول ملت مسله ده او د ښځو په وړاندې د نوموړي په وینا باندې د ښځو په وړاندې اوس د خلکو نظرونه بدل شوي دي، هغه پخوانی وخت نه دی. نو بیلابیلې سرګندونې وي
خبرې موشي دي.
بالکل بالکل، د لاسته راوړنو په اړه دلبر نظری د ښځو چارو وزیر بیلابیلې سرګندونې درلودي او وی ویل چې اوس مهال سهم ډیر شوی دی په دولتي ادارو کې د ښځو همدار د زده کړو په برخه کې، د زده کړو دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي، د زده کړو زمينه ورته برابره و. پر لاسته راوړنو باندې خبرې وشوې، خو بشپړ جزئیات به په نورو خبري سرویسونو کې اوریدل.
ډیر مننه اکرام صاحب، له معلوماتو مو ورستي معلومات زما همکار اکرام الله اکرام له تاسو سره شریک کړل چې په ولسمشر مانی کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه روانه ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس او د ښځو د چارو د وزیر هغه د وینا مهم ټکي تاسو زما له همکار څخه واوریدل. په نورو خبري ساتونو کې به هم په ډیره له تاسو سره تفصیلي او تازه معلومات شریک کړو. مخکې تر دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه سرګندونې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په اړه کړې دي، د افغانستان او د ایرلند لوبه تازه حال شریکوم تاسو سره چې افغانستان تر دې مهاله سوار لس منډې کړې، یو لوبغاړی اوټ شوی دی او هغه اوټ شوی لوبغاړی شهزاد محمدی و چې د ډېر ژر اوټ شو او یوازې شپږ منډې جوړې کړې وې د افغانستان لپاره، خپل وکټ لاسه ورکړه او کیچ اوټ شو. اوس مهال نو رحمت شاه او جاوید احمدي د افغانستان لپاره توپوهنه کوي. اوس به راشو دې موضوع ته چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي او وایي نوموړي له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د یک شنبه پرس ازادي رادیو ته وویل چې عادل راز پرون خپل اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. دا چې رسېدي په دغه راپور کې ورو چې زما همکار اجمل تورمن چمتو کړی ده.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل اعتماد پانه د مارچ په 9مه د خزو د پیوستون د نړیوال ورځ په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. عادل راز لومړنی افغان مېرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلې راز یو پیاوړی میرمن غنی وای چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپل کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان سبخت احمدی
اغلې راز یو پیاوړی افغان میرمن ده. په خوا یې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې. ښه او اغېزناک کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندې شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس ولاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
اغلې احمدی وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلې راز مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړي د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. عادل راز په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. له عادل راز مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمیر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافه:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وښيي چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزی نه، استقلال سیاسي نه او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې لپاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
خاغلی صافی وای کچيري نوموړي دا ټکی په پام کې ونساتي خاص تزولي به نوي کړي. نوموړي په انتقاد سره وای چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې ښه نه دي چلیدلي او تمه ده چې اغلی راس خصابه تشي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ناجی سپې ته غوږ شئ چې تاسو ته اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هیواد له طبي سرچینو د ګټې اخیستنې لپاره نوې تګلاره ارتایت شوې او په عملي کېدو سره به زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شي. دغه تګلاره د اقتصاد عالی شورا له لوري تایید شوې او پر بنسټ به له ساختماني موادو د ګټې اخیستنې په برخه کې قراردادونه له شرکتونو سره لاسلیک شي. خغلی متفی ویل د محل په نن نسو ولایتونو کې یو سلو وصل ویخت د ساختماني موادو صحیح مشخصي شوې دي. قانونو او پټرولیم وزارت وایي افغانستان د ساختماني موادو مهمه سرچینه لري او هڅه کوي چې په خټو غورنه ګټه وخصل شي. د دوی په وینا په دې برخه کې تګلاره تایید شوی او ډیر ژر به له شرکتونو سره د قراردادونو د لاسلیک مرحله پیل شي. د هلمند د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست لخوا د لومړي ځل لپاره د دې ولایت په مرکز لخکرګا کې د الویرات بيبوټو کرکیله پیل شو. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی لکونن آزاد جوړیو ته ویل چې د الویرا بوټي ارزښت په کتو غوړي چې په دې ولایت کې د الویرا کرکیله ترویج کړي چې لې وی خو د کوکنارو خ بدل دی او لبلې خو د بسګرانو په اقتصادي وده کې رغند رول لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړ 1500 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1500 افغاني، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغاني، شپارس لیټر غوړي 1000 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شازاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني درش پوله، یو روپی یورو سلور اتیا افغانی او یا پوله، یو انگلیسی پاوند او نوی افغانی پنزوس پوله، یو سودی ریال نونس افغانی پینز نوی پوله، زر ایرانی تومان شپگ افغانی، او زر پاکستانی گلداری پینز سواسل ویخت افغانی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم راځوي وینړیواله موضوع ته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزه د پیلدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړې ده. نوری صاحب، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دغه غوښتنه کله کړې او دغه سازمان دغه کړکیچ په کمیدو کې څه رول لوبوي؟
بلې وسال صاحب، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سي دغه غوښتنه په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ده ویلې دي چې د مینسک ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلې دي ډیر ژر به سره وګوري. او اس سی ویلی دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس ګټورې خبرې اترې مخته تللی شي وساتل شي، دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دی اوښتي، دغه حالت دوام وکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نړیوال څارونکي په سولیز ډول د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشریزې کې له داسې څرګندونو او اولی عملی اقداماتو ډډه وکړي چې له مخې په سیمه کې وضعیت بدل کېدای شي. البته د دواړو مشرانو ترمنځ تر اوسه پورې د سرمشریزې نیټه او وخت هم نه ده ټاکل شوی.
بلې، د ارمنستان او آذربایجان مشان کله غونډه کوي او دواړو هیوادونو د دغه ستونزې د هواري لپاره لیوالتیا ښودلې او کسنګه؟
تر اوسه دقیقه نیټه نه ده معلومه. د دواړو هیوادونو د مشرانو، خو د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشت یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډیر ژر سره وګوري، په عام مازر کې پر یو بل تور پورې کړ. د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو، ارمنستان او آذربایجان، ترمنځ دښمني روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو د آذربایجان دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې له چې له دیرش زرو زیات کسان پکې وژل شوي دي نیولې ده. په 1994 کال کې که څه هم یو اوربند ټینګ شوی دی، خو له هغې راهیسې بیا هم په سیمه کې خال خال نښتې کیږي، اکثرا د نښتو راپورونه ورکول کیږي. ناګورنه قرباغ که څه هم خپلواکي اعلان کړي، خو تر اوسه پورې وصال صاحب هیڅ یو هیواد هم ناګورنه قرباغ خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلی.
بله، ډیر مننه کوم نوریاس نوری صاحب، معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړل. مخکې تر دې چې بل راپور ته لاړ شو، بیا هم د افغانستان او ایرلند د لوبې تازه حال له تاسو سره شریکو. افغانستان توپوهنه کوي، تر دې مهاله شل منډې جوړې کړې دي. په 4.4 اورونو کې یو لوبغاړی اوټ شوی چې شهزاد محمدي و، چې په شپږو منډو باندې د اوټ شو. باید ووایو چې افغان لوبډلې نن 15 تغییرات په لوبډله کې راوستې دي. شاپور ځدران لوبډلې ته راغلی، دا شان ظاهر خان ته هم ځای ورکړل شوی لوبډله کې. سمې شینواری ته د شن جاوید احمدی او شهزاد محمدی هم په لوبډله کې اخیستل شوی دی. ټاس ایرلند ګټلونه نو د فیلډینګ پریکړه کړې ده. د پنځم او د دغه سیالیو د لړۍ ورستۍ لوبه ده. افغانستان دوی سیالۍ ګټلې، د دغه 13 سلور سیالیو څخه یو ایرلند ګټلې ده او یو هم د باران لوجه به نتیجې پات رسیدل. ک افغانستان نن دغه لوبه ګټینو د سیریز به په خپل نوم کړي. په خوست کې د خزو د لوړ ورول د ختمېدو په خاطر لاریون شوی دی. لاریونوالو له قومي مخورو، دینی عالمانو، روڼاندو او د ټولنې له نورو قشونو غوښتل چې د لوړ ولور د ناوړه دود په پای ته رسولو کې مرسته وکړي او په دې توګه د خپلې ټولنې ته هوساینه او خوشحالي ور په برخه کړي. له دې مخکې څو ځلې په ورته توګه په خوست کې د ولور د کمېدو په اړه یو شمېر قومي پریکړې شوي، خو کتونکي وایي چې یادې پریکړې بیا نه دي تعقیب شوي او کرار کرار خلکو بیرته ماتې کړي دي. نور جزئیات لسیمه نجیب الله الوخیل راکوي.
د شن به ورځ مازدیګر مهال په لوړ ولور د خزو د ودولو د ټولنیزو زیانونو په اړه د عامه پوهاوي د کمپاین په خاطر یو موټریس کاروان چې یو شمیر بایسکل ځغلوونکو یې ملتیا کوله د خار په عمومي جادو او کوڅو کې لاریون وکړ. د خوست د المپیک عامر عزیز ملنګ چې د بایسکل ځغلوونکو له ټیم سره یو ځای په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادې راډیو ته وویل له دې پروګرامه یې موخه دا ده چې خلکو ته د ولور د کمولو پیغام ورکړي.
د ولور په نوم باندې کوم کمپین چې موږ روان کړی په دا کې بایسکل ځغلونې ټیم برابر شوی، همدارنګې ډېر ښایسته موتر په د افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پوښ شوي دي. موږ پیغام ورکوو چې ولور دې کم شي. موږ پیغلې خویندې په کورونو کې پاتې شوي، ځوانان همداسې پاتې شوي. تقریبا موږ ځوانان لس کاله پنځه لس کاله په نورو هیوادونو کې دوی دپاره مزدوري کوي چې تر څو د خپل ولور پیسې برابرې کړي.
د نصیب الله په نوم یو بل ځوان لاریون ول وایي چې د ولور د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شمېر ځوانان بهر ته ځي، ځکه په نن سبا اقتصاد کې د اته یا نه هلک افغانۍ پیدا کول بیخي سخت کار دی.
زه خپله تر اوسه مجارد واده مې نه دی کړی. بعضې مشکلات دی پټولنه کې چې ولور جګ اخیستل کېږي، ځوانان نشي کولی چې دغه ته لاسرسی وکړي. اکثر ځوانان خارج ته مسافرې لپاره ځي، حیران ته ځي، ترکیې ته ځي. لوی لامل همدغه ده چې پیسې نه وي، بل څه شی نه وي. کنه ولور جګ ده، اته نه لک افغانۍ اخیستل کېږي. په د نن سبا اقتصاد کې د نن سبا حالت کې دا پیسې بیخي زیاتې دي.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی له کورنۍ وغوښتل چې د خپلو لونو او خویندو مقام او منزلت وپیژني او هغوی د ولور په نوم نه خرڅوي.
زمونږ هیله او تقاضا د درنو کورنیو او پلرونو څخه دا ده چې خپلې لونې د حیوان په شان خرڅ نه کړي. هغوی هم ځانته حیثیت لري، هغوی هم ځانته یو مقام او منزلت لري، ځکه چې لوړ ولور هغه کورنۍ اقتصاد ته ډیر زیان رسیږي. هغه نجلۍ چې هغې کورنۍ ته ځي، هغه هم بیا د فقر، بدبختی او د خوشونت دیغه کورنۍ سره مخامخ کیږي.
د ولایتي شورا غړي زهره جلال چې دینی زده کړې لري وای په دې ټولنه کې عرف داست دی چې لبه د مرغه په لوړ ولور کورنۍ فخر کوي.
متاسفانه چې دا ټولنه داسې عرف ورته ګرځېدلې ده چې حتی تر څو چې ډیر قیمت ور باندې کې خوې شي، مور پلار ور باندې افتخار کوي، اما د جنې آینده ژوند لپاره فکر نه کوي. متاسفانه دا مشکلات عمیق ریښې لري.
خصوصا والی حریم فدایی چې ولور ته نه وای د لاریون او برنامه نه وخت کړی ویل غواړي لیدې لارې خلک د ښځو هغه حقونو ته متوجه کړي چې اسلام او انسانیت ورکړي دي. د ویل په دویم ګام کې به د عامه پوهاوي دا پروګرامونه ولسوالیو ته وغځوي او وروسته به په دې باب له قومونو تړونونه وغواړي چې بالاخره د همدې تړونونو پر مټ به د لوړ ولور ختمولو ته لار هواره شي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
دا نور مطلب تاسو کولای شئ د آزادی رادیو په ویب پانه کې هم ولولای پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. دا چې د کابل چاپ ورسپانو په خپل نننې وګڼو کې کوم مهم مسایل راخستي لدی به موز ما همکار اجمل تورمن خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننې وګڼو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه مطالب لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ په قطر کې پنځم پړاو خبرې دیالسمې ورځې ته وخصېدي. په سر مخاله کې راغلي مذاکرات لا هم د تړلو دروازو تر شا دي او د څرنګوالي په اړه یې څه نشته. ورځپاڼه دي کې د دغو مذاکراتو پټو تر سره کېدلو اندېښنې پیدا کړې، ځکه خلک نه پوهیږي چې امریکا به طالبانو سره پر کومو مسایلو هوکړه کوي. د سر مقاله لیکونکو باور د افغانستان خلک حق لري چې اندېښمن وي، ځکه په خبره یې دوی د طالبانو د ډلې او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره یې له تړاو خبر دي. په سر مقاله کې راغلي لکه څنګه چې امریکا له ترهګرو په ویره کې ده او په طالبانو په اسانۍ سره اعتماد نه کوي، دغه شان د افغانستان خلک هم له طالبانو په ویره کې دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ خبرې باید علني وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي. ویسا لیکي د سولې خبرې باید په نیک ګون ونیسو، البته څارلې ملاتړ یې او په دې بهیر کې ورشریکېدل اړین دي، ځکه افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ډېرو ښو شعارونو تر پردې لاندې په مصیبتونو اوښتي دي. په سر مقاله کې راغلي زموږ په ولس یرغلونه هم د مرستې او ملاتړ په نامه شوي دي او لوټ شوي هم د خواخوږۍ تر شعارونو لاندې دي. د سر مقاله لیکوال لیکي د سولې بهیر ته به په نیک نظر ګورو، ملاتړ به کوو، خو ولس به مو پکې شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې. هیواد دی کې د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې د ملي وحدت حکومت لپاره عادلانه سوله لومړیتوب لري او ټول سیاسي مشران باید د سولې د لارې د خلاصون لپاره متحدانه کار وکړي.
نن کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست، د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 22 منډې لري، یو لوبغاړی اوټ شوی دی، مغه شهزاد محمدی، جاوید احمدی 13 منډې کړې دي په 12 بالونو باندې، او رحمت شاه هم 2 منډې کړې دي په 14 بالونو باندې. د دوړو ترمنځ ملګرتیا روانه ده.